احمد شبریم دا ازادي راډیو بصارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي وای په نشته راتلونکو کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه جوړ شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انټونیو ګوتیرش پرون په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه ورځنی غونډې په پای کې یو کانفرنس کې د بی پښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د پرونی غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅ کله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بی ساره او سیستماتیکو حملو چوپچا غوړه نکړي. په جنوا کې د ملګرو ملتو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ با مفهومه او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټ پالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدلو ته یې وهڅوي. طالبانو په غیر دولتي موسسو او وروسته د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې د کاري په نړیواله سطح عکس العملونه وپارول. په افغانستان کې هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر 3.5 لک ډېر کسان له خپلو کورونو نورو سیمو ته بي ځای شوي دي. دغه ادارې پرون سه‌شنبه ویلي تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای تر 800 ډېر نور کسان شي د سودان گاونډوي هیوادونو ته کډوال شي، ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک غبرګون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد همدان دوقلو او د سودان د پوځ د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پیل شو. بلخو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې په سودان کې د داخلي بيځای شوی شمیر 3.4 لک تر رسیدي. په سودان کې شکیرو لورګو پر موقتی اوربند موافقه کړې، وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر له میانمار سره د خپل هواد پر پوله د سرحدي جنایي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې او هلته د ثبات ټینګښت غوښتنه وکړه. قین کانګ پرون د وی ناکرار سرحدي سیمې د کتنې پر مهال دغه خبره وکړه. د چین او میانمار ترمن دغه پوله 2129 کیلومتر ده چې په څنګلونو له پوشل شوی غرونو تیری شي او له مودو راهیسې چین ته وربانی مخدره مواد قاچاقی شي. د تیرای مثلث په نوم مشهوره سیمه د لاوس، میانمار او تایلند ترمنځ پرته ده چې بدنامه ګڼل کیږي. ملګرو ملتو ویلي کله چې په میانمار کې پوز په 2020 کال کې قدرت ترلاسه کړ، په دغه هیواد کې د تریاکو تولید زیات شوی دی. دا سید رادو سارنی خبری مجله په منځنی سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن د رسنیو د اساسي نړیواله ورسته په افغانستان کې دا انتقادونه کیږي چې د رسنیو د ازادۍ مخنیول شوی ده. په دې خبري مجله کې پاکستان د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید سفر د اجنډا په اړه هم اوریدل شي. د سودان د جګړې په ترڅ کې مولا موقتی اوربند خبرو او د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼي اړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وايي په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. نن د می میاشتې دریمه د رسنیو د ازادي نړیواله ورسته او په افغانستان کې داسې وخت منځل کیږي چې پر رسنیو تر بل هر وخت فشارونه زیات شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای تیر کال د خبريالانو په وړاندې د ناوړه چلند تر 200 زیات پیښې ثبت شوې چې د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د مې میاشتې دریمه یاد رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ نن په نور نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا پر رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په جرمنی کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وایي د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان پر ازادۍ باور نه لري.
د می د درې منټې څخه په داسې حال کې المنزل کیږي چې له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمنځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوریږي، یعنی وکه جرم ګڼل کیږي که چیرې خبریالان یا رسنۍ د حاکم ادارې باندې نیوکه وکړي، د دغې ادارې د استخباراتو لخوا ازورول کیږي، نیول کیږي، او آن تر دې چې عام ولس نیوکه نشي کولای. او کچېرې عام ولس نیوکه وکړي، له بده مرغه د بد چلند سره مخامخ کیږي او ځورول کیږي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خپل راپور کې ویل د 2022 میلادي کال له می میاشتې د 2023 میلادي کال تر می میاشتې پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، ګواښلو او نیولو 214 پیښې ثبت شوي چې د 2023 کال له می د 2022 کال تر می پورې 48% زیاتوالی ښیي، ځکه په هغه موده کې یوازې 130 پیښې ثبت شوي وي. د دې مرکز د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې د تیر جمهوری نظام تر پرزیدو وروسته په افغانستان کې د شپږ سوه فعالو رسنیو له ډلې نږدې نیمایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولی دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وړاندیز کوي چې د ځینو هغو بې پرې رسنیو ملاتړ دی وشي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري.
څه فکر کوم په اوسني شرایطو کې تر ټولو ښه بدیل دا ده چې په هر نیش کوم رسنۍ چې دي دوه څخه ملاتړ وشي او د ولس او د دغو رسنیو ترمنځ همغږي رامنځته شي او د افغان ولس غږ د بهر میشتو رسنیو لخوا نړیوالو ته ورسي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی رسنیو سره تل همکاري کړي او د بیان ازادۍ ته د افغانی او اسلامی اصولو په چوکاټ کې ژوند دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیت وو چې د ځینو بنسټونو په باور په سیمه کې ساری لګ مندل کېده. خو اوس ورځ په ورځ د افغانستان له ځینو برخو د رسنیو د فعالیت د درېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرې وکال کې اطلاعاتو ته پر لاسرسي فشارونه راوړل شوي او په نشراتي محتوا تازه محدودیتونه لګیدلي چې د کار د رسنیو کاري ساحه تنګ کړي او د اطلاعاتو د رسولو چارې اغیزمنه کړي ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړه چې پاکستان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي په یوه لیک کې امنیت شورا د شاغلي متقی ته د سفر غوښتنه کړې وه چې د په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي سوداګریزو د سیمې د ثبات او ترانزیتي مسایلو په اړه هر هرخیز بحثونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړي چې پاکستان د سفر وکړي. دغه کمیټې موافقه کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به اجازه ولري چې راتلونکي اونۍ د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ د کمیټې ته پیولیک کې وښتنه کړې چې متقیته د پاکستان د سفر او حالت د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړي. په دغه لیک کې دا هم لیکل شوی چې متقی به د روانې می میاشتې له شپږمې نه تر نهمې نیټې پورې پاکستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډېرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخ دی. په لیک کې ویل شوی چې پاکستان به د متقی د سفر ټول لګښتونه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل د سې شمې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې روانونی په پای کې به د امیر خان متقی په مشرۍ یو هر اړخیزه سیاسي او سوداګریز پلاوی د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ولاړ شي. نوموړي رسنیو ته په یو استول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي،
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو، سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. په دې سفر کې به د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیران خپلمنځي دوه اړخیزې خبرې اترې هم ولري.
چینایي او پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی به د طالبانو په مشرۍ افغانستان د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په پروژه کې د شاملېدو هرکلی وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر پخوانی مرستیال زردشت شمس وایي چې د طالبانو حکومت دا محل په نړۍ کې تر ټولو په انزوا کې پروت هیواد دی او پاکستان د طالبانو لدی مجبوریت ګټه پورته کوي.
د طالبانو حکومت اوس په بدترین نړیوال انزوا کې قرار لري او د نورو هیوادونو نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو او تعامل لپاره دوی د هر چا کومک او مرستې ته اړتیا لري. پاکستان د دوی دغه مجبوریت درک کړی دی او د دې نه په خپل نفع باندې ګټه پورته کوي. یو وخت طالبانو باندې احسان کوي چې د نورو نړۍ سره د دوی اړیکې پاکستان تامینولې شي. بل اړخته نړۍ ته دا وایي چې دا یوازې پاکستان دی چې د طالب په ژبه پوهیږي، تر یو حده پرې نفوذ لري او خیف هم تفهیم سره کوي شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. دا محل طالبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1988 او 2011 کلونو د پریکړو پر بنسټ د بندیزونو په هغه لیست کې دي چې د القاعده په ګډون د ځینو نورو جنایتکارانو ډلو نشي توکو د قاچاقبرانو نمونه پکې دي او دوی یادې ډلې او کسان د افغانستان امنیت او سولې ته ګواښ بولي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د خبری مجله په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون چې طالبانو منحل کړی ادعا کوي چې د طالبان حکومت د رون آندو متنفذینو او پخوانیو پوځیانو نیولو تهدید او شکنجې ته دوام ورکړی دی. دغه کمیسون د کوچنی اختر پر لومړۍ ورځ د غزنی د شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار د نیولو یادونه کړې چې لانه دی خوشی شوی. د بشري حقوقو خپلواک میسون وایي طالبانو پخوانی سرتیری ذکر الله هم نیولی چې لای برخلیک نه دی معلوم. دغه کمیسون د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې په غزنی کې پخوانی پولیس مهتاب همدرد د غوایي اثار پر ومنیول شوی او نامعلوم ځای ته لیږدول شوی ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د پولیسو اکاډمۍ پخوانی استاد جنرال عبدالمناف دره هم په کابل کې نیولی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. کمیسون څرګندوي د امان الدین په نوم پخوانی پوځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی نه دی خوشي شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون وی امان الدین د تیر نظام تر سقوط درې کاله مخکې دنده پرې شوه چې اوس د طالبانو لخوا په فزیکي او رواني لحاظ شکنجه شوی دی. کمیسون د خلکو خپل سری نیول غندلی او وایي نړیوالو ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي عفو رښتیا نه ده. طالبانو د دې اعلامیې په باب څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په سودان کې د جګړې شکې لوخاړو سر له سبا و ورزنی اوربند غاړې شه ده. د لند محالو اوربندونو لمخکنیو موافقو سرغړونو ته په پام سره د دې اوربند اعتبار هم څرګند نه دی. په سودان کې روانه جګړه د بشري بحران سبب شوې ده. په همدې حال کې کاناډا وایي چې ملګری ملتونه باید وکړای شي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د سودان خلک باید اوبو، خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د سودان د جګړې خکیلو ډلو پرون سه شنبه لو ورځنی اوربان سره موافقه وکړه چې لره رواني پن شنبه منافزي کی. دا په داسې حال کې چې په پلازمینه خرطوم کې د هوایی حملو او د ډزو دوام ورسته لند مهاله اوربان ګډ وټ کړ. د جنوبی سودان د بهرنی چارو وزارت چې په سودان کې د رواني جګړې د درېدو د منځګړیتوب وړاندیز کړي په یو اعلامیه کې ویلي، د جنوبی سودان جمهور رئیس سالوا کیر د اوږدمهاله اوربند پر اهمیت او د استازو پر معرفي ټینګار کړی چې دواړو لوریو د سولې د مذاکرو لپاره ور باندې موافقه کړې ده. په سودان کې لمخکنیو لنډمهاله اوربندونو سرغړونو ته په پام سره د اوسنی اوربند د نافذېدو په باب هم چې د سودان د پوز د مشر جنرال عبدالفتح آل برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نام د ملیشو د قومندان جنرال محمد حمدان د قلو ترمنځ ور باندې سلا شوي شکونه شته. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون سیشن بی وویل په سودان کې روانې جګړې چې درېمې اونۍ ته داخله شوې شاوخوا یو لک کسان د دې هیواد له سرحدونو نورو هیوادونو ته په اوښتو مجبوره کړي او د بحران ایجادېدو د دې سازمان د بشري مرستو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د سودان په اړه وویل،
ملګری ملتونه باید وکړی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي. مهمه ده چې د سودان وګړي خوړو، اوبو او درملو ته لاسرسی ولري. دا مهال د نه هاویا روغتونونو لډلې 950 تړل شوي. دا د منلو وړ خبره نه ده. بشري قانونونو ته باید رنوي وشي. دا څرګنده پیغام دی چې کاناډایي د غوډو جنرالانو تلېږي.
بلخوا د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هم ویلي قاهره د سودان د خکیلو لوریو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي خو دوی په کورنۍ او مسایلو کې مداخله نه غواړي. په سودان کې روانې جګړې په یوې غمیزي د بدلېدو خطر زیات کړي، ځکه د سودان نسمن گاونډیان د کډوالو له بحران سره مخامخ دي او جګړه سودان ته د بشري مرستو د لیږلو مخه نیسي. په سودان کې یو پر درېمه برخه وګړي له وړاندې پر بهرنیو مرستو متکي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دې جګړې په لومړیو کې تر یوې وقفې وروسته دوی درې کارکوونکي ووژل شول چې د کابل دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
د کرکټ معلومات دا دی چې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کابل په وخت 3 بجې یو ورځنۍ لوبه د پاکستان په کراچۍ کې ده. د دوو دواړو لوبډلو ترمنځ مخکې هم یو ورځنۍ لوبه شوې وه د دې لړۍ په ترڅ کې چې پاکستان ګټلې وه او نننۍ لوبه به معلومه شي چې د یو ورځنۍ سیریز مساوي کیږي او که څنګه او که پاکستان ګټي. د هند د غوره لیگ د لوبو په ترڅ کې نن دوی لوبې دي. یو لوبه د لکنهو سوپر ګینټ او د چنای سوپر کینګز ترمنځ ده او بل لوبه د پنجاب کینګز او ممبئی انډینز ترمنځ ټاکل شوې چې ترسره شي. له دغو لوبو پرته نوره داسې مهمه نړیواله لوبه د کرکټ په ډګر کې نن نشته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
پر مختلفو هیوادونو څنګه هغه کارونه بندوي چې دوی ته شنه ښکاری. دا سرالیا دولت وی د تنباکو څکولو او کارونې په وړاندې د مبارزې لپاره به پر روانو څلورو کلونو کې پر تنباکو مالیات 2 میلیارډ ډالر زیات شي. د سرالیا روغتیا وزیر مارک بټلر پر نوویل څنګه چې دولت غواړي نوی نسل په نیکوټین لرژدېدو وساتي د شوق لمخې به د تنباکو کارول منع شي. د هغه په وینا پر تنباکو بل سپتمبر میاشتې په کال کې مالیه 5% زیات شي چې پر روانو څلورو کلونو کې به 2.2 میلیارډ امریکایي ډالرو ته زیات شي. د اقتصادي همکاریو او پرمختیایي هیوادونو په سازمان کې استرالیا له هغو هیوادونو دی چې د تنباکو څکولو کچه پکې تر ټولو ټیټه ده. د د استرالیا د حکومت معلوماتو لمخې په 2019 کال کې د شوی سروې لمخې په دغه هیواد کې 11.2% وګړي چې عمرونه 15 کال یا تر دې لوړ دي دخانیات کاروي.
ل خبرونو ور اخوا
دا سجرډو سارنی خبري مچل اوري د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان پړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فريدا سيال کتنه کوي.
د بريټاني چاپ میل انلاین رسپانی د دوهي د دوه ورځې ناستې په پای کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په څرګندونو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ناسته د سشنبه په ورځ د طالبانو له استازي پرته په داسې حال کې پاتې ورسیده چې ګوتریش وویل په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه بل ناسته جوړ شي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په حواله راغلی چې دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه بلکې طالبانو سره د تعامل لپاره د یوې ګډې کړنلارې د رامنځته کېدو لپاره جوړه شوې وه. ګوتریش زیاته کړې ګډونکوونکو توافق کړ چې طالبانو سره د تعامل لپاره یو ستراتیژي ته اړتیا ده څو په افغانستان کې ثبات ته زمینه برابره او همدارنګه د افغانستان په اړه مهمو اندېښنو ته پام وکړي. په هغه راپور کې چې میل آنلاین خپرونې خپور کړی ویل شوی دی چې د دوهې ناستې ګډونکوونکو د افغانستان د ثبات په اړه خپلې اندېښنې هم شریکې کړې. له هغې ډلې ګوتریش له افغانستان څخه د ترهګرۍ د مخدره موادو د قاچاق او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر ښځو نجونو محدودیتونو ته اشاره کړې ده. وړاندې لولو د اندېښنو له افغانستان سره د ځینو هیوادونو په ځانګړي ډول د لویدیځو هیوادونو تعامل پیچلی کړی دی. خو د طالبانو ویان زبیولا مجاهد د ګوتریش د دې څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ دی او د هغه په خبره د دوام لپاره یې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا ده. د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خبرونې هم په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ته کتنه کړې او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار د بندیز د روان جنجال په اړه په ښکاره څه ونه ویل، خو هغه زیاته کړه چې د افغانانو اړتیاو ته به لومړیتوب ورکړي. وړاندې لولو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزه اوتمبای والا خوا په افغانستان کې د دې سازمان ارزونه د جمعې په ورځ بشپړېږي. ملګرو ملتونو روسل هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت ارزونه پیل کړه چې طالبانو په دې سازمان کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
دا ساجی رادیو دا سارنی خبری مجله په انټرنیټ کې په sajirado.com کې هم اوریدل شي. د کونړ چپی دری اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پورون پوري د حکومت شپږ اداري واحدونه او پولیسکونو سره خلک پراته دي او هر ورځ په دې لاره پولیسکونه غټ او کوچني موټر تک را تک کوي، خو سړک یې کندو کپر دی چې ځای ځای پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ چپ درې بولسوالي اوسیدونکو وای د سرک خرابوالي په وجه غنښتون سره مختینه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون تر سبلې شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توړې شي او نه هم نور مهمو کارونو ته ځانونه رسولې شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکو رحمت الله
نورستان وروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي. چپې درې خو بیخي مخکې د جنګونو پکې زیات و، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی او موسسات او عمارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې دو بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپی دری ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپی درې درې پېج د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپی درې سړک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېج بوټپور او مانونګي او د چپی درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان او امام ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي، او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړی.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د سدآباد او پارون سړک چې په چپی درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چې دی نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک به له پوخ کړو. نو د نورو امکانات فلحال له سر سواده سونه کړه، پلان خو مو دغه پلان دی کوشش به کوو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو د چې د سدآباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان و عامه ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون لوري د 20 کیلومتر سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا ازادي رادیو د دې خبرې مجلې په دې ورستیو کې ستاسو په شخ څوره رسیدلې پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. وبه پر 200 غزه د هلمند کجکی د ولسوالۍ د مور راکاجو اتاریا کم بند کړل نو وس موږ چی شو کړو څه چمو کو د ولس باخر څه چم کی.
زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکایم. دا خدای دی وکي چې موږ ژغ تر مسؤل چارواکو پرې ورسیږي. دلته د کجکی ولسوالۍ د زمینداور علاقه او د مساکلا ولسوالۍ د غسې د نوزاد ولسوالۍ په دې درو ولسوالۍ کې چې موږ دلته رابطه آمد لرو، موږ سره زو د درې ولسوالۍ سره نږدې لري. دلته د اوبو سطح ډېره ټیټه سوې ده. د مسلمانانو کښتونه پر دغه وژو باندې غنم ځینې وچسوله، برمی وچسوله. یو سات کار برمکاران په 15,000 پاکستانی کلدارو باندې کوي چې مخکې به بستا ورځ دوه ورځې په 15,000 کار کوي. نو اوبه نشته، اوبه ډېرې ټیټې سوې دي. د اوبو سطح ډېره لاندې لوېدلې ده. د مساکلا پر رود باندې چې یو غټ رود دی ډېرې اوبه لري. پر دغه رود باندې مخکې د تیر نظام په وخت کې د یو بند چارې پیل سولې، بیرته ودرېدلې چې نه پوهېږم چې د څه ستونزو په وجه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زما د پانه سلام. د دې اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. ورور، تاسو سره ما هم 2018 کې هم تماس نیولی و. د هغې نه وروسته بیا چې د اسلامي امارات حکومت راغلی، موږ ته هېڅ د سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی. د څو وارې ټیلیفون نو باوجود هم موږ ته څوک نه دي راغلي. تاسو د راتلو نه هیله کوو چې زموږ اواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.